السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی فایل د دې سات په خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهم وي او کاملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته یوه ګډه خبري ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو په رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته ښه توجه وکړي او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره شي. دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډېر کومکي ثابت شي او یو ډېر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلي متقی د شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل خو څرګنده یې کړه چې خبرې یې پر دریو مسلو ورټولوي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر وکړ. دا په یوه اونۍ کې د پاکستان دویم پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په 11 ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د ساور تر دویمې نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي. د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایراني او امریکایي استازو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نن نښودو په شرط د شنبه په ماښام یوه ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې چې څه باندې 4 ساعته دوام وکړ په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د رویټرز او اکسیوس ویب پاڼې د راپورونو له مخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکي اونۍ دریم پړاو خبري وکړي. امریکا تر اوسه د پرونیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی بیا د پرونیو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي چې دریم پړاو خبرې به د سور په شپږمه په عمان کې ترسره کیږي. هغه ویلي چې پرونی خبرې رغندوي. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون په اړه د خبرو لومړی پړاو تیرونی د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختمیږي چې حماس ډله لمنځه ولاړه نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپلو پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني دوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو اسرائیلیانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویل شوي چې تیرو 8 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو کې له نوي ډېر کسان وژل شوي. حماس چې تیره اونۍ یې ویلي وو د دویم پړاو اوربان په خبرو کې پرمختګ کړی دی له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو غوښتنه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ چې د صحت جامې به پتن وي. درنو او ګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی موږ به تاسو به افغاني مشهورې میرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکي، دا ټولې هغه افغاني میرمنې دي کوم چې واقعا یې خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واقعا یې خپله مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کوونکي، یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، هیله من یم چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي، تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو زنو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست 15 لوست دی، موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای سوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړو، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده، چې په 1955 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د د دې ترڅنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزی مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزی شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل وو، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډیره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف د درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونه مسوله ربیعی برخی و. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعی برخی و. دغه مجله په مهاجرت کې منکی د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده، په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه، د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې، خو بیا هم د دغه خپلې ناروغي سره مبارزه کوله او په دغه وخت هم کلتوري برخو کې فعال ونده درلودل. بل اخر په 1903 کال د سرطان په یو جیشه منیټه د شپږ سلويش د کالو په عمر له هواده تر کلونو لري پاتې کېدو وروسته د هایلند په یو روغتون کې مړ شو. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو